وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم لرو، خو په سر کې پاموکي د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. د کورونا خبرونو سره ټکی، د افغانستان د کورونا چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو د تشکیلاتو لپاره خولو خبر ورکوي. د نورستان پخوانی والی، د امنی پخوانی قمندان او یو شمیر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم شوی دي. او د افغانستان دفاع وزارت ویل د خوست په صبری ولسوالۍ کې د ملي اردو عسکرو 15 وسلوال مخالفین وجدي او دوه نور نیولې دي. اوس هم پوره خبرونه اورئ. د افغانستان د کورونی چارو وزیر وی په پلان کې ده چې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات پراخ کړي. جنرال مشتبه پتنګ نن په کابل کې وویل په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې په 15 نورو ولسوالیو کې هم سیمه ایز پولیس رامنځته شي. نوموړي وویل دا مهال په 138 ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس موجود دي. دغه پولیس په لومړي سر کې په هغو سیمو کې جوړ شول چې د وسلوال مخالفینو نفوذ پکې زیات شو. په عین حال کې په ځینو سیمو کې خلکو د دغو پولیسو له چلند څخه په بیا بیا شکایتونه کړي دي. د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر، د امنی پخوانی قمندان او یو شمیر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم شول. د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د څانګې مشر غلام دستگیر رنجبر د پنځمې پورس ازادي راډیو ته وویل د نورستان پخوانی د امنی قمندان شمس الرحمن زاهد په شپږو کلونو بند، د امنی قمندان پخوانی و مالی امیر شمس الله په لسو کلونو بند، او پخوانی والی جمال الدین بدر په دوه میاشتو بند محکوم شوی دی. هغه وویل
په نورستان کې د کمدیش پر مطار مندور او کته د وکنش سری د دوی معاشونه اول شوي و پرسونل ته نه و توضیح شوي. علت هم دا و چې تاسو وینئ چې نورستان وضع خراب شو، درې ولسوالۍ سقوط وکړي.
د نورستان د مرکز پارون او واما ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفینو د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې په سړک کې پټکونه چولي او د دوی ورځنی زو کارونو ته ستونزې پیښې کړي. د نورستان امنی قمندان سمنوال غلام الله نورستانی ازادي رډیو ته د موضوع تایید کړه او ویل چې څو ځلې د کونړ چارواکو سره د خبره شریکه کړې ده. خو د کونړ د والی ویاند وصف الله وصفي وایي دوی هڅه کوي چې په چپې درې ولسوالۍ کې موجوده امنیتي ستونزې هوارې کړي. سیمه ایزو وسلوالو تل ویلي چې دوی وازی د حکومتي مامورینو او هغوی ته د کیدونکو اکمالاتو په وړاندې سړک تړلې او ولسی خلکو سره کار نه لري. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د خوست په صبری ولسوالۍ کې د ملي اردو په عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د دفاع وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې د هلمند په ګرمسیر او د کندهار په ژیړی ولسوالیو کې دوه مشکوک وسلوال مخالفین هم نیول شوي دي. چارواکي وایي چې د هلمند په کجکي او په کندهار ښار کې د ملي اردو دوه عسکر هم د وسلوال مخالفینو په حملو کې ټپیان شوي دي. کورنۍ خبرونه هم دومره، بهرنۍ خبرونه له رضوان مراد سره.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلام آباد ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی ده چې پوتین په اسلام آباد کې راتلونکي اکتوبر میاشت په 2 او 3 نیټه د پاکستان، افغانستان او تاجکستان د مشرانو په غونډو کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي معظم خان ویل د دې سره مشري لپاره د نوې نیټې په ټاکلو کار روان دی. نوموړي په دې اړه چې ولې د روسیې ولسمشر اسلام آباد ته خپل سفر لغوه کړی توضیحات نه دي ورکړي. راپورونه وایي چې د ایران د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار او د ایرنا دولتي خبري اژانس مشر د چهارشنبې په ورځ زندانی شوی دی. ایرنا خبري اژانس وایي علي اکبر جوان فکر هغه مهال ونیول شو کله چې ولسمشر احمد نژاد په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوله. ایرنا وایي جوان فکر د اسلامي او اخلاقي اصولو ضد موادو د خپرولو په تور د شپږو میاشتو په بند تهران زندان ته استول شوی دی. جوان فکر د ایران د ولسمشر د هغو سلاکارانو له ډلې څخه دی چې د ایران د سخت دریځو مشر لخوا پنخه کیږي. د مصر ولسمشر محمد مرسی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د لومړي ځل لپاره وینا وکړه. محمد مرسی د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د یو فلسطیني حکومت ملاتړ وکړي. محمد مرسی په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې دی د مصر په تاریخ کې لومړنی منتخب ولسمشر دی. ده وویل چې د ملګرو ملتونو ګڼ هیوادونه په عربي نړۍ کې د روانو هڅو ملاتړ کوي او اوس هغه وخت رسېدلی چې د یو فلسطیني پاڅون څخه هم حمایت وشي. محمد مرسی د سوری په اړه ویل چې د هغه ځای شخړې د زمان تر هغه زمان به آرام نشي تر څو شلته کورنۍ جګړه پای ته ونه رسیږي. د مصر ولسمشر همدارس پر اسرائیل انتقاد وکړ چې ایران ته اټومي وسلو د جوړولو له امله په ایران د برید ګواښ کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د راتلونکو خپرونو په ترڅ کې تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلی واشنگتن به د خپلو وارداتو په برخه کې پر میانمار باندې لګول شوی بندیزونه کم کړي. هیلری کلینټن دا اعلان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د میانمار یا بورما له ولسمشر تانسین سره د کتنې پر مهال وکړ. دا اعلان وروسته تر هغې کېږي چې امریکا له بورما سره د ډیپلوماتیک روابط نورمال کړي او په دې هیواد کې په امریکایي پانګونې لګول شوي بندیزونه هم لری کړي دي. هیلری کلینټن په برما کې د فرقي شخړو د حل لپاره د هیواد له حکومت سره د متحده ایالاتو د همکارۍ پیشنهاد وکړ او د بورما له پوځي وغوښتل چې له شمالي کوریا سره خپل ارتباطات قطع کړي. د نړۍ خبرونه له ازادي رادیو اورئ. په چک جمهوریت کې د الکولي مشروباتو په خرڅلاو باندې لګول شوی بندیز کم شوی دی. په چک کې په دې وروستیو څو اونیو کې د زهرجنو الکولي مشروباتو د څښلو په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او ګڼ شمېر نور روغتون ته وړل شوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر نیکاس ویل دا بندیز په دې خاطر کم کړی شوی چې پولیسو د وژونکو الکولي مشروباتو د جوړېدو منبع کشف کړی ده. نوموړي ویل دکاندارانو کولی شي هغه الکولي مشروبات وپلوري چې سږ کال جوړ شوي نه وي او د سږني کال جوړ شوي الکولي مشروبات په هغه صورت کې پلورلی شي چې د مالیې نوې ټاپه پرې لګېدلې وي. او د پیسو نړیوال صندوق د بوسنیا لپاره 560 میلیونه ډالر پور چې په دوو کلونو کې باور کول کیږي منظور کړی دی. دغه پیسې چې 13 چهارشنبه په واشنگتن کې منظور شوي په بوسنیا کې د اقتصادي ودې لپاره د دې هیواد د حکومت د هڅو د ملاتړ په هدف ورکړ شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو میاشتو کې د بوسنیا د اقتصاد د بیا رغونې پروسه ټاکنه شوې ده.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د امنیت په ټینګښت کې سیمه ایزو پولیسو خنه تیچ ورکړي او دوی به د دغه پولیسو جوړښت ته پراختیا ورکړي.
شمس الرحمن زوی کمانډان امنیت شپه تنفیزی تر مکم شو او جمال الدین در بدر متاسفانه محکمه دیدی که در دو میشه سزا ورکرد در دو میشه.
دا د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څانګې مشر غلام دستګیر رنجبر دی چې د نورستان د چارواکو د محکومېدو په اړه ورسره مرکه لرو. په خبرونه کې اوریدلی شئ د شاوخوا 5000 افغان محصولونو په نوښت جوړه شوې د ځوان ویني بانک په نامه یوه ډله ویل افغان چارواکو د سولې په اونۍ کې تر 1 میلیون سیسي زیاته وینه راټوله کړې ده. په دې اړه په روانه خبرونه کې ریپورت لرو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر د کرهڼې په برخه کې د شو پرمختګونو او زیاتو رښتونو ته په پام سره د غنمو او نورو تولیداتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به مو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د مصر د ولسمشر محمد مرسی د څرګندونو نه خبر کو. د ګوړی اچار پروګرام هم لرو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کولو. موږ سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د امنیت په ټینګښت کې سیمه ایزو پولیسو خنه نتیجه ورکړي او دوی به د دغه پولیسو جوړښت ته پراختیا ورکړي. مجتبا پتنګ د پنځشنبه پورس په کابل کې د یو شمېر ولایتونو د امنیتي مسولیتونو په یو سیمینار کې هیله وښوده چې محلي پولیس به د وخت په تیریدو سره په 1600 ځواکونو بدل شي. خو د 202 شمشاد زون د پولیسو قمندان وایي چې محلي پولیس د محل د تجهیزاتو او نورو اسانتیاو په برخه کې جدي ستونزې لري. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
که څه هم له بیلابیلو سیمو څخه خلکو د محلي پولیسو د چلند په اړه شکایتونه کړي، خو د کورنیو چارو وزارت دغه پولیس د امنیت لپاره ګټور بولي او وایي چې ډلې به یې نور سیمو ته هم وغځوي. د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبا پتنګ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د محلي پولیسو د یو شمېر مسؤلینو په روزنی سیمینار کې وویل چې محلي پولیس په ځینو سیمو کې د ناامنیو په لمنځه وړلو کې کامیاب ثابت شوی دی. ښاغلی پتنګ وویل چې دا مهال د محلي پولیسو په پراختیا او پیاوړتیا کار روان دی ترڅو غیر مسؤول وسلوال کلی او باندو څخه ورک او امنیت را منست کړي.
پولیس محلی ما در 138
د محل په 138 ولسوالیو او 13 ولایتونو کې محلی پولیس موجود دي. په 15 ولسوالیو کې نوای په کار پیل کړای او په 15 پته نور ولسوالیو کې به امنیتی ستونزې ته په کتو ځای پر ځای شي. د دوی د استخدام بهیر یو څه ستونزې لري. دا بهیر باید ډیر شفاف شي. دا سینه شي چې د محلی پولیسو په لیکو کې مخالفین نفوذ وکړي. مونږ داسې پروګرامونه لرو چې محلی پولیسو ته پراختیا ورکړو.
ښاغلی پتنګ د ولایتونو له امنیت قمندانانو څخه وغوښتل ترڅو د محلی پولیسو په جلب او جذب کې له ډیر دقت څخه کار واخلي او داسې خلک دی پولیسو ته وګماري چې د همغې سیمې اوسیدونکي ووسی. د کورنۍ چارو وزیر د محلی پولیسو په ښې روزنې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د دغو پولیسو صلاحیتونه هم ډیر کړي. خو د 202 شمشاد زون د پولیسو قمندان فضل الدین عیار وایي چې محلي پولیس دا مهال د تجهیزاتو او نورو اسانتیاوو په برخه کې جدي ستونزې لري. نوموړي د کورنۍ چارو له وزیر څخه وغوښتل څو د نړیوالې ټولنې په مرسته د محلي پولیسو اړتیاوې پوره کړي.
د محلي پولیس د عمده ستونزو په اړه وایم چې په ځینو ولایتو کې محلي پولیس په خپلو سیمو کې ځای پر ځای نه دي. دویم دا چې زموږ محلي پولیس په خپل جوړښت کې کم له کمه د اوږې د سر راکټونه هم نه لري. همدا اوس هم زموږ محلي پولیس ودانۍ نه لري او په آزاده فضا کې ژوند کوي. دوی سرپټې موضوعګانې نه لري او فعلاً کمپالو ته هم اړتیا لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې محلي پولیسو په تیرو څو باندې دو کلونو کې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی، خو تر اوسه هم ډیر خلک د دغو پولیسو له موجودیت څخه خوښ نه دي. څه موده وړاندې په کابل کې د ښځو یو شمېر فعالانو وویل چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې محلي پولیسو د تښتونې او جنسي تیریو په ګډون په ښځو باندې بېلابېل تاوتریخوالی کړی دی. په عین حال کې د راپورونو له مخې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو عسکرو د بریدونو زیات شمېر هم د همدغو پولیسو لخوا ترسره شوی. خو د کورنۍ چارو وزیر په دې باور دی چې غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د محلي پولیسو رنګه بده کړې او د محلي پولیسو په نوم داسې کارونه کوي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د نورستان په خانه والی جمال الدین بدر د امنی په خانه قومندان او یو شمیر نور چارواکي د اختلاس په تور په بند محکوم شوی. د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د څانګې مشر غلام دستګیر رنجبر نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو په برخه کې د لومړنۍ محکمې پریکړه دوی ته د منلو وړ ده، خو ښاغلي بدر ته کمه سزا ورکړل شوې. ښاغلي رنجبر څرګنده کړه چې محکمې جمال الدین بدر ته یوازې دوه میاشتې سزا ورکړې، له همدې امله دوی د استناف غوښتنه کوي. دا غلام دستګیر رنجبر سره په دې اړه نسیم شفق مرکه کړي.
د نورستان په خوانی والی جمال الدین بدر محکوم شوی دی په حبس باندې، که په دې اړه لږ معلومات راکړي چې دغه په څو کالو بند باندې محکوم شوی دی او جرم یې څه و؟
په نورستان کې د کمدیش پرمطار مندور او خطه د واکنش سری د دوی معاشونه اول شوي او پرسونل ته نه و توضیح شوي. علت هم دا و چې تاسو وینئ چې د نورستان وضع خراب شو، درې ولسوالۍ سقوط وکړې. علت د سقوط ولسوالۍ هم دا و چې د افسران او سربازان حقوق یې نه و تادیه شوي. دوی خپل وظیفې خوشې کړې. پاکستانیان او ملي سرحدي ملیشي موافق شو چې دغه ولسوالۍګانې ونیسي او سقوط ورکړي. په دغه مورد کې 9 میلیون روپۍ د دې خلکو حواله شوي وو چې په دې کې جنرال شمس الرحمن زاید په خونه قمندان باندې سلا عامر دمالی او جمال الدین بدر په دغه قضیه کې شامل وو. چې په اساس د اعترافات عامر دمالی چې د دغه پیسې د 9 میلیون افغانۍ په جد زور او تهدید د جمال الدین بدر اخیستی وو، چې والی وو په هغه وخت کې 15 میلیون قمندان باندې اخیستی وو. قضیه تحقیق او تعقیب شو. شمس الرحمن زاید قمندان امنی پیشتر کال تنفیزی بند محکوم شو. عامر مالی په 10 کال تنفیزی بند که محکوم شو. سید معاش چه به خپل وظیفه قفلت و سرنگسری کرده و به 1.5 کال حبس محکوم شو. او جمال الدین بدر متاسفانه محکمه دیدی که دو میاشتی سزا ورکم چی دو میاشتی.
نو خاغلی رنجبر دوی در کم محکمه لخوا دوی محکم سوی دی پا دقا حبس باندی یا پا دقا سزا باندی؟
دوی در محکمه ابتدایی جرایم نشی از فساد اداری مرکز کابل.
نو گمان نکوی چه خپل جمال الدین بدر چه پدی که دیر قوی لاست در لود پا دیر کم حبس باندی دی محکم شویده؟
مش هم دادی تشویش لر چه وارد از کار وش او پدی باورید که مش پدی فیصله خلط نکو حتمی اعتراض کو بس نفخایی کوزه.
بله وز دای آزاد دای زکر دای خوکی دای سی مخیل اغنم توقیف شوید؟
تر او سپوری ببان کنن تر او سپوری توقیف دی تر او سپوری ندی خوش شوی.
او دغه نور کسانو ته چې جزای ورکړ سوي دي تاسو په نظر دا سمې جزاوی دي یا نه؟ مغه هم دغم تاسو هم غوښتي وو
دغه نور په مورید کې جزا دي لرنه دي یعنی جزا متناسب او زو اول جرم مرود په مجرم دي یعنی جزا صحیح دي جزا دي لرنه دي نو که شپ کولو لاس کول بند جزای صحیح دي.
نو رنجبر صاحب تاسو سره دغه نور ځینی چارواکي هم ستاله ک جمال الدین بدر دوالی په ساته یا د والد مرسیال په ساته یا د امنیت قومندانانو په ساته چې په یو ډول په اداري فساد یا په یو جنجال کې دوی راګیر سوي وي او سي دوسی رواني وي؟
او تقریبا سره دی لري سي دي موضوع نشو کولای چې دا یو جزئیات تاسو ته عرض وکم ان الله چې زوش ته خود په تکلیف شو یا تاسو ته حتما عرض کوم او تاسو له خو له خو راوترم خبر شي.
دا لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر ضد مبارزې د څنګه مشر غلام دستګیر رنجبر و چې د نورستان د یو شمیر پخوانیو چارواکو د محکومېدو په اړه یې څرګندونه کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. شاوخوا 15000 افغان محصولونو په نوښت جوړ شوی د ځوان وینې بانک په نامه وډله وی له افغان چارواکو د سولې په اونۍ کې تر یو میلیون سیسی زیاته وینه راټوله کړې. دغه پروګرام څو کاله مخکې د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه پیل شو چې اوس پکې د نورو ولایتونو محصلین هم غړیتوب لري. ځوان وینې بانک د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د ګزڼې یا پولیو د واکسین مخه دې نه نیسي. صالح محمد صالح د ځوان وینې بانک له مشر داود افغان څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د سولې په اونۍ کې دوی له چا وینه راټوله کړې.
موږ دا سولې په اونۍ کې یو پروګرام شروع کړی و. اول مو له غزنی والي صاحب سره په تماس کې شو، هغوی مې نیول ټول تاجر سره. دوم بیا د قرات محترم والي صاحب نیول ټول ته سره د سولې عالي شورا حاضر شو، او بیا وروسته د چاپیریال ساتنې د جون چاپیریال ساتنې ملي ادارې لوی رئیس شهزاده مصطفی ظاهر د خپل ټولو منصبانو سره یو ځای څوار لږر سی وینه ورکړله. او بیا وروسته دا پروګرام راغی د پوهنې محترم وزارت ته، د پوهنې محترم وزیر صاحب ډاکټر فاروق فرداګ او پتمن صاحب د هغوی تدریسي مرسیال هلته وینه ورکړله. د وزارت معرف نورو کارکوونکو وینه ورکړله. هغه وروستي ارقام چې په وزارت معرف کې وینه ورکړلې ده 20000 شی ته رسیږي تر اوسه پورې وینه ورکړلې. همدا سلسله به انشاءالله په معرف کې روانه وي.
بل افغان صاحب، تاسو ولې یوازې له چارواکو څخه دغه مینه راټولوئ؟ ولې عام خلکو ته مراجعه نه کوئ چې ځینې کسان به شای غواړي چې هغوی هم مینه ورکړي؟
یو شعار نه دی چې د وینه تولو پر ځای د وینه ورکولو کنټرول جوړول. نو کله چې عام ولس له چارواکي ویني چې هغوی وینه ورکوي، نو هغوی د وینه ورکولو جرات نور هم زیاتېږي. او بل موږ هرې ادارې ته چې ورغلي هغوی ډېر فورین کوي، حتی عمرونه له 50 کلونو څخه زیاتې دغه چارواکو چې ما نومونه یاد کړل او ټول وینه ورکولو ته حاضر شوي. موږ دا پروګرام چې تقریبا د نیم کال په خوا شروع کړی و، ځوانانو مینه ورکړله، او اوس مو له مشرانو څخه د ټولولو بهیر پیل کړی دی. او په افغانستان کې خلک د وینه ورکولو څخه متاسفانه تر اوسه هم ویر لري. خلکو ته به واضح شي چې وینه ورکول د تاوان په ځای ګټه لري.
بل افغان صاحب، تاسو داسې کومه بیلګه لرئ؟ داسې کومه بیلګه لرئ چې تاسو دغه وینه چې تاسو راټوله کړي چې د یو چا ژوند دې ژغورلې یا حداقل د یو چا درد دوا کړي، تاسو داسې څو بیلګه لرئ؟
نیم کال پخوا خوست ولایت د لکنې یوه سیمه وه. یو ځوان جسم شوی و په یو پیښه کې، نو داغه د وینې ګروپ منکیو ګروپ ډېر کامیاب دی. داغه د پیدا کولو لپاره تقریبا 3 نفر وینه معاینه کړل، بالاخره د یو نفر وینه ورسره برابر شوه. نو په دومره اضطراري حالت کې چې زیات وینه ضایع کړي او 3 نفر وینه معاینه کړي، نو دا یو سخت جنجالي کار دی. داغه ژوند په شدل خطر سره مخامخ کیږي. نو داغه ستوري اړتیا ته په کتلو سره موږ دغه ګام پورته کړي، او هر لحظه په هلمند، خوست او دغه سیمو چې ما یادې کړلې، ځوانان ورځي په پدله په شتوګه دغه سیمو محتاج خلکو چې هغه یا په ترافیکي پیښه کې یا په خپلمنځي جګړو کې یا په بمبار کې یا چاودنه کې د فرانسوي هغه ته د اړتیا په وخت کې وینه رسوي.
تاسو د دغه ځوان ویني بانک د غړو شمیر تر اوسه پورې څو رسیدلې دی؟
تقریبا دغه وروستي ارقام چې موږ د رسولي په اونۍ کې خپل پروګرام شروع کوي، 1 میلیون چې څه خزیاته وینه ورکول شوی و، چې اوس 4000 د مصطفی ظاهر او 6000 د وزارت معرف او علاوه سول تقریبا شمیر له 5000 معلومین څخه جاتې او څه دي چې هم اوس وینور کوم په منظمه توګه د چيلي او وینور کې دا څه خو
پراتونکي کې به تاسو کوم سیمو ته سفرونه کوي او لکم شوار سره
موږ لاندې شوار سره چې د دې نه ټولو پر ځای د وینور کولو کلچر دوت کو او بل په بدل کې او سوال مخالفین ورونه څخه مهمه ده چې دوی په نوم په دې سیمه کې د ماشومانو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیول کیږي نو موږ هیله کوو چې دغه کړی مخه دی ونیسي او د دې نوم د حق نه بدنامه کوي همدې خاطر چې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند وژغوره همدا اوس چې ما معلومات وکړم په روان 2012 کال کې په جنوب لویدیځ زون کې دولس د پولیو پیښې سبسیدي شي واقعا بجنون کړي نو چې راتلونکي بیا داسې واقع رامنځته نه شي او بیا یو داسې ناروغي چې هیڅ تداویم نه لري لکه پولیو مخالف ورونه باندې غږ کوي چې داسې پړې مخه ونیسي او داسې ماشومانو ژوند ته توجه وکړي
کله چې په افغانستان کې زیات ځوانان داسې چاغوي غوړي خپل وینې یو چا ته ورکړي چې د یو چا ژوند په وجوري هغه څنګه کولای شي ستاسو سره په تماس کې سي او ستاسو له طریقې د غوینې د سي شکل سره ورکړي چې واقعا اړو خلکو ته ورسیږي
زموږ د یونی بانک نوم ځوان یونی بانک یې شولې دروازه زموږ وینې هیڅ ساتلو ته اړتیا نه لري د ځوان په وجود کې خپل الته ذخیره ده چې په وخت کې د ټول بیا او هانته په ملکي روغتونونو کې ویني ورکړي یا په ایمرجنسي روغتونونو کې چې په مرکزي ولایتونو کې هم ته وجود لري هغه ته ودی ویني ورکړي او خپل نمونه د پوهنتون نمائنده سره ثبتوي کله چې څوک ویني ته اړتیا ولري هغه د مریض پرواز راځي خپل پوهنتون ته یا د معلومین ته یا بل کوم لوري علمي ادارې ته هانته راځي هانته راشي خپل نمونه دې ثبت کړي او هغه د پوهنتون نمائنده به د ویني ورکونکو معاشل او خپلواک ورکړي چې دې اړتیا ته پوره
دا د افغان ځوان وینی بانک مشر وو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه ووري دا دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړی
ازادي رادیو د کابل په دفتر کې د لوړ تخنیکی پوسټ لپاره د آی ټی او ماهر کارکونکو ته اړتیا لري د دې تخنیکی پوسټ لپاره دا شرایط لازمي دي نیٹورکنگ ایدرنیٹ او ٹی سی پی آئی پی کے مہارت د سیسکو نیٹورکنگ ڈیوائسز پہ وسائل کے مہارت او د سیسکو نیٹورکنگ پہ برخہ کی صنعت د ونڈوز 7 پہ شمول د 2003 او 2001 ونڈوز سرورونو پہ برخہ کی مہارت د بریکنا د سسٹمونو لکہ جنریٹر یو پی ایس لائن کنڈیشنر پہ اڑا معلومات د موبائل پہ زنگڑی تھوگے د انڈرائڈ سسٹم پہ برخہ کی مہارت د وی سات په اړه ابتدایي معلومات په انګلیسي ژبه د لیکلو او خبرو په برخه کې پوخ مهارت د اډیو ویډیو کوډیکس او استریمینګ په برخه کې مهارت لطفا خپل درخواستونه د خپل کاري او تحصیلي سوابق سره د روان کال د میزان د میاشتې تر 8 منټې پورې په کابل کې د ازادي رادیو دفتر او یا په دی ایمیل آدرس واستوي ازادي ویب @rfrl.org
په افغانستان کې مشته پولندیز وکونو په غزنی کې ونوي سیګدل انجلې چې د سړک په غاړه غورځول شوی و وشخور له د فرانسې خبرې ایجنټس په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې پولندۍ اسکارو دغه ماشومه روختون ته وسپارله وسله خپل نوي کورنۍ سره ده دوی دغه انجلې لومړی خپل مرکز ته یوړل څو شیدې ورکړي او به په غزنی کې سیمه ایز روختون ته وسپارله د موضوع تفصیل امید مومند وړاندې کوي
پاولا په غزنی کې د یو سړک په غاړه د یو نامعلوم برخلیک په وړاندې غورځول شوی و چې ناڅاپه د پولندۍ سرتیرو ورته پام شو پاولا د هغه نوې زیږیدلې نجلۍ نوم دی چې د سپتمبر د میاشتې په 19مه نیټه د پولندۍ ځواکونو لخوا وژغورل شو او دا نوم هم ورته هم د سرتیرو انتخاب کړ د فرانسې خبري ایجنسی لیکي چې پولندۍ سرتیري په غزنی کې په یو غزمه بوختو چې د سړک غاړې ته یو ټوټه کې رانغړل شوی او شتر نظر شو پولندۍ سرتیرو لومړی فکر وکړ چې دا د سړک د غاړې یو بم دی خو کله چې ورنګ دی شول نو پام شو چې یو ماشوم ده په غزنی کې د سیمه ایز روغتون مشر ډاکټر باز محمد د فرانسې خبري ایجنسی ته وویل چې پولندۍ سرتیرو لومړی د انجلۍ خپل مرکز ته وړله او له هغه ځایه دوی ته ټلیفون وکړ چې راشي او د انجلۍ د تسلیم شي خو د ډاکټر باز محمد په وینا دوی له پولندۍ سرتیرو وغوښتل چې د انجلۍ د دوی خپل روغتون ته راوړي ډاکټر باز محمد وایي چې د انجلۍ عمر د 2 ورځو وو او د روغتیا لپاره په ښه حالت کې و روغتون ته تر وړلو مخکې پولندۍ ځواکونو د انجلۍ روغتیایي معاینات وکړل او شیدې ورکړې د پولندۍ ځواکونو یو غړی مایروسلا وویل چې زه په بیړنۍ توګه د تاکتیکي عملیاتو مرکز ته د یوې عاجلې دندې لپاره ورغوښتل شم ما ته وویل شو چې په بیړه شیدې او یو بوتل راونیسه دوی وایي چې په لومړي سر کې مې فکر وکړ چې دوی له ما سره ټوکې کوي خو دوی راته په بیړه د دې نجلۍ د موندلو حال وویلو. نو ما ډېر په بیړه د هر څه تر سره کړ. دی وایي چې افغانستان ته دا زما څلورم ځل و، خو ما تر اوسه پورې داسې کوم ماموریت نه و ترسره کړی. خو اوس پوښتنه دا ده چې دا ماشومه ولې د سړک په غاړه غورځول شوې وه. یو فکر دا ده چې ممکن دا ماشومه د یوې داسې ښځې له خوا زیږېدلې وي چې واده شوې نه وه، او دا د دې لپاره غورځولې وه چې ښځې د دې کار لپاره د ټاکونکې سزا وس نه درلود. افغانستان د مسلمانانو یوه ډېره محافظه کاره ټولنه ده، او دلته نجونې نشي کولی چې له پردیو نارینهو سره اړیکې وساتي. بل فکر دا دی چې ممکن پاوله د دې لپاره د سړک په غاړه غورځول شوې وي چې دا یوه نجلۍ ده، او په افغانستان کې هلکانو ته زیات اهمیت ورکولی کېږي. پاوله په غزنی کې یوې داسې کورنۍ ته سپارل شوې چې اولاد نه لري، او نوې کورنۍ ورته ډېره هیله منه بریښي. د پاوله نوې پلار 9 کلن ظاهر رحیمي وایي چې د دې نجلۍ تېر وخت که هر ډول وو، خو راتلونکی خورا روښانه ده. رحیمي له خپلې مېرمنې سره د غزنی ښار په لمنه کې د خټو په یو کور کې اوسېږي. دی وایي چې څلور کاله له واده کېږي، خو تر اوسه پورې کوم ماشوم نه لري. د ده په وینا د پریکړه کړې وه چې دویم واده وکړي، خو دا پریکړه د غزنی سیمه ییز روغتون ته له تلو مخکې کړې وه. رحیمي وایي کله چې د دې ماشومې په اړه واورېدل، نو په بیړه له ډاکټرانو سره تماس ونیو چې غواړي دا ماشوم خپله کړي، ځکه د هیڅ ماشوم نه لري. د ده په وینا ډاکټرانو ورسره موافقه وکړه او ماشوم یې ورکړه، او اوس دی اړ نه دی چې بل واده وکړي. دغې ځوانې جوړې دې ماشومې ته د آریا نوم ورکړی چې د خوشحالۍ په معنا ده، او دا ځکه چې د رحیمي په وینا د نجلۍ دوی ته زیاتې خوښۍ ورکړې. رحیمي وایي چې غواړي آریا ښوونځي ته ولاړه شي او ښه راتلونکی ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر نوی ولسمشر محمد مرسی د ملګرو ملتونو په میا اسمبلی کې د لومړي ځل لپاره خبرې وکړې. هغه د سوریې روان کړکې چې ولوی تراژیدي وبلل، او د دې جګړې د زر تر زره ختمېدو غوښتنه وکړه. د خپلو حقونو او د مستقل دولت د رامنځته کولو لپاره یې د فلسطینیانو هڅې وستایلې، او له خلکو یې وغوښتل چې د فلسطینیانو ملاتړ وکړي. د همداشان په عربي نړۍ کې د پاڅونونو ستاینه هم وکړه. فریده هوډ سیفی په ملګرو ملتونو کې د محمد مرسی د خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د مصر نوی ولسمشر محمد مرسی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وینا وکړه، د بیلابیلو مسایلو په اړه خبري وکړې، او ویل چې په سوریه کې روانه جګړه د اوسنی وخت یا اثر یو غمیزه ده او باید بند شي. مرسی زیاته کړه:
ان مصر ملتزمه بمواصله ما بداته من جهد صادق لانهائها.
مصر ته تشمن دي چې د عربي نړۍ سیمه او نړیوال ټولنې په چوکاټ کې په سوریه کې د دې فاجعې د ختمولو لپاره د اختینه هڅې وکړي. دا سیاسې چې د دې ورور هواد یو والي بي د نژادي او فرقي توپیر ټوله ډلې په نظر کې ونیول شي، او سوریه د بهرنۍ پوزي مداخله له خطر څخه چې موږ مخالف یو وژغورل شي. مصر هم دا شان ژمن دي چې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې لاستازي لخدر ابراهيمي څخه ملاتړ وکړي.
د مصر جمهور رئیس د فلسطین په اشغالي سیمو کې د اسرائیل لخوا د ودانیو جوړول وغندل. مرسی هیله وکړه چې فلسطینیانو ته بې له دې چې له اسرائیل سره د سولې موافقه کړې وي، په ملګرو ملتونو کې غړیتوب ورکړي شي. محمد مرسی وویل: زه د داسې سولې غوښتنه لرم چې په اساس یو مستقل او حاکمیت لرونکی فلسطین جوړ شي. داسې یو سولې چې پکې د سیمې د خلکو امنیت او ثبات چې له کلونو راهیسې ورته هڅې کوي ترلاسه شي. په عین حال کې زه غواړم د اطمینان ورکړم چې د هر هغه اقدام څخه چې فلسطین غواړي په ملګرو ملتونو کې وکړي، د مصر له خوا به یې ملاتړ وشي. محمد مرسی وویل: زه له تاسو ټولو څخه غواړم چې د عربي هیوادونو د خلکو له انقلاب څخه ملاتړ وکړئ، د فلسطین د خلکو د هغو هڅو څخه ملاتړ وکړئ چې د خپلو مشروع او کاملو حقونو د بیرته ترلاسه کولو او د یو مستقل دولت د رامنځته کېدو لپاره مبارزه کوي. د مصر جمهور رئیس همداشان هغه فلم وغنده چې په امریکا کې د اسلام پر ضد جوړ شوی دی.
ان مصر تحترم حریه التعبیر، حریه التعبیر
مصر د بیان ازادۍ ته درناوی کوي، هغه ازادۍ چې د نورو پر ضد دښمنی او نفرت ونه پاروي، داسې ازادۍ چې یو مذهب او یا ځانګړي فرهنګ ته متوجه نه وي، د بیان داسې ازادۍ چې افراط او زور زیاتی مهار کړي، خو نه داسې ازادۍ چې نور له نظر وغورځوي او د نورو درناوی په نظر کې ونه نیسي. موږ همدا شان په کلکه د دې اعمالو پر ضد ولاړ یو چې د اختلافاتو او اعتراضونو د بیان لپاره له خشونت څخه پکې کار اخیستل کیږي.
د مصر جمهور رئیس همداشان هغه خشونتونه هم محکوم کړل چې تیره اونۍ په امریکا کې د ویډیوي فلم د خپرېدو پر ضد وشول. په دې قهرجنو اعتراضونو کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر او درې نورو امریکایانو په ګډون لږ تر لږه 150 تنه ووژل شول.
دوستانو د معمول سره سم نن د پنځشنبه په ورځ او د پنځشنبه په ورځ موږ د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې ظریف نظر او جناقه الکوزه وړاندې کوي. الکوزه صاحب سلام. د اوس په استودیو کې د الکوزه صاحب د دې پروګرام په اړه اوریدونکو ته وایي چې نن په کوم موضوع خبرې کوي او میلمانه څوک دي.
تشکر ډیر مننه ان صاحب. په خبرونه کې به افغانستان د جمهوریت رئیس راتلونکو انتخاباتو ته د تیاریو په ارتباط خبرې وشي. ځینې مشکلات چې د انتخاباتو د کمیسیون په اړه او د دې د وزارت ترمنځ چې ځینې خبرې ښکته پورته شوې دي، په دې ارتباط باندې خبرې کیږي او په مجموع کې نو تیاری او امنیت او په دې ارتباط خبرې کیږي. مېلمانه به کستا اجازه وروسته به معرفي کوزه کزن دوستان کولای شي چې یا مشکلات لري چې راونه رسیږي او صحیح نو وروسته به دوستانو ته مېلمانه اعلان کړو.
ډېره زیاته مننه کوزه صاحب. دوستانو ته باید یادونه وکړو چې دا د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام چې په موضوع یې کوزه صاحب خبرې وکړي د درېونه تر پنځو بجو پورې د افغانستان په وخت خپرېږي. زموږ بل همکار رضوان مراد په سټوډیو کې دی او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات به پراخ شي او تمه ده چې په راتلونکي کې به پنځه شپېته نورو ولسوالیو کې هم سیمه ییز پولیس رامنځته شي. د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر او د حق د ادارې ځینې لوړ پوړي مسؤلین چې د امنیې پخوانی قومندان هم پکې شامل دي د اختلاس په تور په بند محکوم شوي دي. د ملي دفاع وزارت ویلي د خوست په صبریو کې د عملیاتو په ترڅ کې پنځه وسلوال مخالفان وژلي او دوه نور نیول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اسلام آباد ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړی دی. راپورونه وایي چې د ایران د ولسمشر یو لوړ رتبه سلاکار او د ایرنا دولتي خبري اژانس مشر د چهارشنبه په ورځ زنداني شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي واشنگتن به د خپلو وارداتو په برخه کې پر برما باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. په چک جمهوریت کې د الکولي مشروباتو په خرڅلاو باندې لګول شوي بندیزونه کم شوي دي. او د پیسو نړیوال صندوق د بوسنیا لپاره 500 شل میلیونه ډالر پور چې په دوو کلونو کې به ورکول کیږي منظور کړی دی.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې رادیو نه واوریدل. مخکې له دینه چې ژوند په شیبو کې او د ګولې اچار پروګرامونه درته وړاندې شي، یو ریپورت لرو. هغه دا چې پوتین په منځنۍ ختیځ کې د خونړي رژیم بدلول غندل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د لویدیځ د دې غوښتنې په وړاندې چې د سوریې ولسمشر د لری کړی شي سخت خبرداری ورکړ. پوتین ویل نړیوال ټولنه باید د یوې متحد جبهې په توګه په منځنۍ ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو هڅه وکړي. په منځنۍ ختیځ کې د خونړي رژیم د بدلولو په نتیجه کې به نور نارامي رامنځته شي. فراه هیواد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د بهرنیو ډیپلوماټانو غونډې ته په وینا کې وویل له تاوتریخوالي تاوتریخوالي زیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا د پوتین له وینا ښکاري چې نوموړي دا خبرې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغې وینا په وړاندې کړې دي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د اسد د رژیم د ختمېدو غوښتنه وکړه، چې د 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې د رژیم پر خلاف پاڅون کوونکي ځپي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سې شنبه په ورځ په سوریه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل د سوریه راتلونکي نه باید د یو داسې دیکتاتور په لاس کې وي چې هغه د خپلو خلکو عام وژنه کوي. اوباما زیاته کړه موږ باید د سوریه د هغو خلکو سره ودرېږو چې مختلف لید مختلف نظر لري. د سوریه د مسئلې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ مداوم ناکامو اقداماتو نور هم ناهیلي توب زیات کړی دی. تېره اونۍ د اروپایي ټولنې، امریکا او عربي ټولنې مقامات په هالند کې سره راټول شول چې د اسد د رژیم د لرې کولو لپاره نوي تدابیر نوي لارې وسنجوي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ وویل که د سوریې د مسئلې د حل لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ ډیپلوماتیکي هڅې له نظره وغورځول سي نو دغه کار به خرابۍ رامنځته کړي. پوتین زیاته کړه دا عمل به بې ثباتي او ګډوډي زیاته کړي. هغه وویل د ژوند وروستیو تجربو ثابته کړه چې دا لاره درسته ده، اوس دا وخت دی چې د روانو حالاتو څخه عبرت واخلو. پوتین په خپل وینا کې د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو سوریه، عراق، یمن، مصر او افغانستان کې د ترورزم د تهدید په وړاندې د ګډو نړیوالو هلو ځلو غوښتنه وکړه. د فعالانو د قیاس پر اساس تر اوسه په سوریه کې د رژیم په وړاندې د خلکو د پاڅون راهیسې له 15,000 څخه زیات کسان وژل سوي دي او په سلګونو زره نور ګاونډیو هیوادونو ترکیې او اردن ته پناه وړې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
قدر منو اوریدن کو سلام نیو منی د بادغیس فلایت نا خنک ټغرونه چې په کابل کې سومک پولی تغالو یو په بای خرڅیږي. د خبرونې لومړی مطلب مو پام دی اړه دی، بیا به واورو چې اغلی نه یې میغنی په لنډیو کې کوم اړخ راس پړلی دی. دا مطالب به زه ومان او وږمه رشیدی درته وړاندې کړو.
درمنو اوریدونکو د افغان ټغر پلورونکو په وینا په افغانستان کې د غلیو لودي سره د ټغرونو بازار سور سوی دی. دوی وایي نن سبا د مختلفو هیوادونو خایسته ماشيني غلۍ او فرشونه په بازار کې په ارزانه بیه پیدا کیږي. ټغر څوک نه خوښوي، بل دا چې اوس مالداري کم سوی ده، وړۍ ګران دي، ټغرونه څه نه ورته جوړوي. هر څوک هڅه کوي غلۍ ووبي چې نرخ او بازار دواړه ښه دي. افغان ټغر پلورونکي که د ټغرونو بازار سوړ بولی، خو سومک ټغر چې د بادغیس لور ته اوبدل کیږي نن سبا د غلیو په بیه خرڅیږي. سومک چې د غلیو ټغر ګډ ترکیب دی، یوه برخه لکه غلی هسکه او بله لکه ټغر هواره اوبدل کیږي. سومک چې پر غولي وغوړوي لکه نه هواره ځمکه هسکه او ټیټ وي. په پیل کې به د بادغیس ولایت له یوه اوسیدونکي چې پخپل هم د سومک یا نخونک ټغرونو کاروبار کوي واورو چې دا ټغرونه د بادغیس په کومو سیمو کې جوړیږي، څومره سابقه لري او ډیر په کومو رنګونو کې وي.
زما نوم محمد یار دی، د بادغیس ولایت څخه یم. دغه غالي چې ده د نخونک په نوم یادیږي، دا اکثریت د بادغیس په ولایت کې د په مرکز کې د بادغیس ولایت خصوصا په د مشمانی د ولس کار دی. دغه د نخونک غالي د مشمانی په ولس کې جوړیږي، دا تقریبا سل کال سابقه لري. او مخکې چې وه دا تسرو رنګو جوړېدله، دا څو کاله کېږي، تقریبا 15 کاله به وسي پر دغه حدود باندې چې دا په دغه چوبي رنګه جوړیږي، دا چوبي رنګونه ورکول کېږي.
د کابل د نجیب زراب مارکیټ دکاندار نادر وایي چې سومک ټغرونه د هغې ستنې په نوم مشهور دي چې پرې اوبدل کیږي.
سوزانا سوزانا دراز دراز
سومک په نوم اوبدل ستنی دي، د بلستانو تر ستنو ستري او د غوندو تر ستنو وړي. دا ټغرونه په دې ستنو اوبدل کیږي، نو له همدې توسنې سومک بولي.
نننی سومک ټغرونه د پخوانیو ګلمونو خلاف ډیر په ماتو رنګونو کې اوبدل کیږي. له ښاغلي محمد یار څخه به واورو چې سومک یا نخونک ټغرونه له غلیو سره څه فرق لري.
تفاوت غالی دا دی چې دا ناخونک چې ورته وایي، دا پیچ لري او قالین لري. فرق د غالی او د دغه ناخونک دغه شی دی چې دا نیم د دې چې د ګلان چې دی قالینی دی او پیچ دی. دا پیچ او قالین سر لګار دی، ولې ته ناخونک ویل کیږي؟ دا قالین ناخونک ورته وایي، نقشه ناخونک.
د نجیب زراب مارکیټ بل دکاندار محمد احسان وایي چې سومک ټغرونه هسکو ټیټ اوبدل کیږي او همدای له غالیو او نورو ټغرونو سره ښکارا فرق دی.
شام قالین اسان کلام است، برجسته سوزنی می
هم قالی دا و هم ټغر هس کا و هوارو بدل کیږي. او بلن سبا په نورو هیوادونو کې خلک سره رنگه فرشونه ډیر نه خوښوي. سومک ټغرونه ډیر په ماته او سپینچکو رنگونو کې رغيږي. اوس د دې رنگونو بازار ښه دی، خارجان ډیر وي.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com نن سبا چې کومې وړې او ترونه د غلیو په اوبدل کې کاریږي، خلک هغه بلجیمی بولي. ښاغلی محمد یار به راته ووایي چې د خونک ټغرونه له کومو ترونو رغیږي.
دا بلجیم ورته چې دی دغه اوس مت سوي دی، دغه شهرت د غالي ډېر زیات کړی دی. دغه چوبي رنګه چې وسي، چوبي رنګونه چې وسي، دغه غالي بیشتر استفاده کېږي، وو نیل هم استفاده کېږي. دا چوبي دغه سره له ګډ کاریږي، بس دغه رنګونه شهرت هم دغه زیات کړی دی. د بلجیم ورته څخه جوړیږي.
د ښاغلي نادر په وینا، دېرش کاله پخوا سومه کې نه خونک ټغرونه دومره نازک نه اوبدل کېدل، اوس ډېر نازک او مهین شوي دي. خلک د انتیکو په سترګه ورته ګوري. ډېری خلک یې په دیوالونو راځړوي او یا یې تر میزونه لاندې غوړوي. په مقاومت کې د پخوانیو ګلمونو یا غالیو په پرتله مزه نشته، خو په ښایست کې پرې باندې دي. له ده به واورو چې پخواني ګلمونه اوس هم جوړیږي که یا
پخوانی ګلمونه بلکه غالی په ګمنځ وبدل کېدل. اوس په شمال کې د فاریاب لور ته څه ناڅه وبدل کېږي. خلک بازارونو ته ګوري، نو د پخوانیو ټغرونو او سومه ګلمونو نرخ ډېر فرق سره لري. دا د اوس موږ د پخوانی 12 متره ګلم په 2000 خرڅو، او دا څنګه شپږ متره سومک په 5000 دی.
ښاغلی نادر به مو د سومک ټغرونو له نرخه هم خبر کړي.
از یک متر تا شش متر
سومک ټغرونه له یو تر شپږ متر پورې وبدل کېږي. په یو شپږ متره ګیلم باندې کابو څلور نیمې میاشتې درې تنه کار کوي. موږ یې په 50 افغانۍ اخلو، بیا یې دلې په 50 افغانۍ خرڅوو. یو متر یې ارزانه دی، شپږ 5000، او درې متره یې له 12 تر 15 پورې پیدا کېږي.
قدرمن اوریدونکو، د سومک ټغرونو په اړه مو معلومات واوریدل. راځي اوس په د انګیرنو پل پسې واخلو، او دا ځل به په لنډیو کې واورو.
په شفاهي ادب کې انګیرنې خورا خوري ورې دي، خو په لنډیو او غاړو کې ډېرې موندلې شو. څو کاله لمخه افغان لیکوال ښاغلی محمد حنیف حیران د لنډیو تر څنګ په انګیرنو پسې د شاعرانو ټولګې او دیوانونه هم لټولي وو. په لسګونو یې چاپ کړي هم دي. لیکوالې او شاعرې اغلې نعیمې غنی داسې هڅه د میدان وردګو لور ته پیل کړې ده. نه پوهېږم چې څومره به یې راټولې وي. عمان مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی نعیمی غنی، اول خدا معلومات را تراکی چې دا لنډۍ مو چې راټولې کړي دي دا څومره دي، او بیا مو څنګه دې ته پام شو چې باید هغه لنډۍ راټولې کړي چې په هغو کې انګیرنو ته اشاره سوې ده. څومره وخت مو په دې کار کړی ده، او دا لنډۍ مو له کتابونو راخیستې دي کم له ولس راخیستې دي؟
د لنډۍ د ټول راټولولو باره کې درته وایم چې ما له کتابونو نه استفاده نه ده کړې. یعنې لنډۍ هغومره چې خلک وایي د ولس مال دی، د هماغومره د ولس په خوله کې، یعنې ښایسته لنډۍ شته. د کتابونو نه زه فکر کوم کله چې کتابونو ته مراجعه کوم، یعنی فکر کوم چې دا لنډۍ ټولې، یعنی اوس خلکو ویلي دي، دا سره تښکاریږي. او راټولول په هغه کې به وایم چې زه مالته اوسېدلی یم، هلته شیم چې اورېدلی دي، یعنی ما سره شته دي. افغانستان په هره سیمه کې داسې انګېرنه شته چې هغه په نورو سیمو کې نشته. په نورو سیمو کې هغه لنډۍ څه کاته پېژني نه. ما ویل که دا راټولې شي د وردګ ولایت، ته به یو داسې شی وي چې راتلونکو نسلو ته به یو دا به پاتې وي چې دا لنډۍ به پاتې وي. او بل دا چې پخوانی خلکو څه فکر درلوده، څنګه انګېرنه یې درلوده، څه ژوند ته په کومه سترګه او په کوم لیدلوري نه کتل، دا به هغوی ته پاره خوندي پاتې شي.
یو څو لنډۍ به داسې راته ووایه، په انګیرنو به هم خبرې وکړې چې په دې مطلب او مراد څه ده د دې لنډۍ نه، او انګیرنه پکې کومه ده، او که یو څه د انګیرنو په حیسه کې راته خبرې هم وکړې ښه به یې مخکې تر دې چې لنډۍ ووایه.
مننه. خیر یوسې، د انګیرنه هغه څه دي چې په ولس کې د یو شي ته په یوه بېله سترګه کتل شوي وي، یا په ښه سترګه او یا په بده سترګه. ډېر واړه واړه شیان دي چې کله به چې یو کار وکړو، په عین زمان کې به که یو بل کار ترسره شو، بیا به ویل چې د دغې شي له امله ماته دغه راپېښه شوه، او دا به په یوه مشهوره خبره بدله شوه. بیا به خلکو دې ته یوه انګیرنه ویله.
مهرباني، یوه انګیرنه همداسې که لرې راته ووایاستې، بیا به په لنډۍ خبرې وو.
مثلا که یوه ښځه خپل اوبه د شپې له خوانه وشني، وردګ ولایت کې داسې یوه انګیرنه شته که هغلته شاوخوا پیشو ولاړه وي، پیشو خواته د اوبه ورباد شي، کوم وخت که د هغې په لاسونو باندې بیا فکر کوي چې زه خراب راوبخیږي، یعنې د دې نه ډېره بده انګیري چې پیشو ته اوبه وروشني. حال دا چې فکر کوم کومه طبیعي هغه هم نه لري که نه، موږ نه دي په دې باره کې څه اورېدلي، او داسې هم دی چې چار چا د پیشې ته اوبه ورشنلي وي، هغې لاسونه د باندې ذخیره ختلې وي. خو دې نه خلک په وردګ ولایت ډېره بده انګیري، کله چې پیشې پیشوخوا کې وي، هېڅ کوشش نه کوي چې اوبه بیرون ته وشني، فکر کوي چې له هغې نه به دوی ته مرض پیدا شي.
مهرباني، اوس کېدای شي یو څو لنډۍ راته ووایاستئ چې داسې انګیرنې.
دلته یوه دانه لنډۍ ده چې وایي: په سږنۍ ته به مړمه شئ، خلک بوای چې لیلا وا بچا ګومه دلته پدې کې وانګره نشته دا چې یو مرمن چې نوې واده شي د واده په لومړی کال باندې خلک دې ته توجه وي چې دا به ښه قدم راوړی بي دې کور تک به خراب قدم راوړی او پدې کې یو خدا ساده خبر ده چې خلک په خوله باندې وایي یو دا چې په غناوې باندې سوره فشار ورسي او ښه خبر وینو د غناوې کیس لاسم نوې خلک فکر کوي چې دا ناوې و مثلا که اقتصادي وازه خشي یا مثلا په کور کې بل ماشوم پیدا شي الک ماشوم چې متصل کېږي خسته ګورته ګور نو بیا دا غناوې ته دا کریډیټ ورکول کېږي چې یعنی تا اغه قدم مو نو دغه لاندې هم د سیو خزې اغه نو ویل شوی د چاته د خپل خواند په خاطر وایي چې کسه یعنی تب په تب باندې راغلی وي پات مړ نه شي ځکه خلک وایي چې دا بچګ مده یعنی هغه ژوند نم تیر د کبل وخت مړ کیږي خو د سخ کال دی مړ نه شي چې د دې لپاره ځکه ډیره ګرانه پریوزي
از مو خواته او متل دا وایي بخت یا په کوټې دی یا په کوڅې دی
bale bale دا په ور د ولایت کې هم دا متل شته دی نو دا لاندې هم هغه متل ته ویل شوی دا او یا بل ځای د سلندې د چوي لاس تر سنې لاندې مګ دا ستاب عادت فيه باور کړی لا وطن او یا په ویای چې ورور لري به ورور ماشي به ورور خويند لاس تر ځنه ناست دي نه دا لاس تر ځنه کې ناستل دا یعنی دومره خراب خلک خاطرات لري چې کله نه غواړي چې لاس تر ځنه کې فکر کوي چې دا ډیر مایوس دی او د سیو خلک منځ کې خبره ده نه پیګم وای چې کله شیطان د لهي دربار نه ورټل شو نه غا لاس تر ځنه کې ناست دا لاس تر ځنه کې ناستل دا معنی لري چې انسان ډیر نا امید دی نو دلته دا لاندې چې د سویل شوی دا چې یعنی کله چې خور ورور مون لري مو تاسو پیګی چې په کلیوال سم کې راځو راستنه زه را مخامخ کیږي دلته ورته شوی دی چې لاس څوک چور نه لري هغه لاس تر ځنه ناست یانه د دنیا ټول امید شکه دلای وي ځکه نو لاس تر ځنه لکه ناستل ته خلک په خاص ترګنه ګوري او بل ځای کې د سدی وی ک زماري واره په مان خوړه ایمان د خور کړ د دی وی لنګې لپاره د په کلیوالو سیمه کې د سوی ریواج د شکل یو څوک یو کورنۍ ونجلې خوخه کی بیا د یو مان چې شاید زماني فاصله وي یا مثلا نشکوله چې ورته راسیږي کنه یا مثلا د کورنۍ د دین لوړ وي یا بیا دریم کس د ریبار په نامه وټه کی هغه دوی دوه ترمن لکه منګړی ټوب کوي دالک کورته دنجلې صفات کوي دنجلې کورته دالک صفات کوي بیا هغه دوه اندازې راورسوي چې هغه رضا کړی چې دنجلې هغه لک تور کی هغه ریبار ته بیا پیوس کی یو توفه ورکول کیږي په خو به دا ریواج او چغته بلونګې خپل ځکه لونګې یو قیمتي لباس وو اوس خونو دار شي نرخونه لور شوی دنګې هم دومره هغه نه د بیا نو هغه ته یعنی کته شي ډیر غټه توفه ورکړي خو دنګې په نامه هغه یادېږي بیا دلته ته ویلې دي یعنی کته شي هغه خنجلې کورنۍ ته ډیر غلط معلومات یې غلط پاره ورکړي نو بیا لاندې هم د سنجلې د خانه ویل شوی د خپل ریبار نه شکایت کوي چې تا د ویلنګې د پاره زما ژوند خراب کو نو یو پرځ کې د سوي سپینې پیسې د ملمنې دي د سري پیسې د تر قیامت پورې وینه په کلیوالو سم کې د سره واج د وردګ ولایت کې چې یعنی وست ریواج کم شوی د خو په خاله سره واج و چې پیغلونچونو بیس کلم سره پایجامه نه اغوسته یا ګلابي سره یعنی تا ډیر خراب خبر و او واده شو یو خزو بیس کلم سپینې پایجامه نه اغوسته او سم زیاتره سم کې د ریواج ده نو دلته لاندې هم دې ته اشاره کوي او یو دنه د اته نارام هم داسې شته چې وایي پول د تخت پول خوري تویږي همت وکړي ځوانانو د سپینو پیسو دا دوران تیریږي منظور دا دی چې یعنی پیغلتوب ته د سپینو پیسو نومر کول شوی دی او دا میو انګرنه دا چې خلکو منځ کې
او مهرباني کور مودان یو څو لنډي همدا سره ته وایسته چې انګرنی پکې به وای زموږ اوریدون کې هغه انګرنی پیدا کی
په نستي خو خوي اور بلیږي پد خمرګی دی ورکوي مل وطن ما وی आवाज زما یاري تختر ټالي هر سړی دې څنګهوینه او بل به درته وایم چې په سر می سور سالو سورای شو د مسافر لالي په سر دې خیر وینه
کور مودان دې رضایت
مننه تاسو منګول نیکلک کر جانا
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یاد ناشنا
خو ګوریدونکو سلام د یو شمیر نوې والیانو لمقرره او څو نورو له تبدیلی خو خبر شوی هله دل نه خبر چې په دوبی کې د څو نوو شرکتونو د جوړولو او کورونو اخیستلو کاروبار هم ورسره جوړ شو او هغه له دې عمله چې کله نوې والیان په کار پیل وکي نو کال وروسته به هر یو د یو یا دوو شرکتونو د جوړولو او کورونو اخیستلو ډالر لري چې په هیواد کې د بی امنیتۍ له امله به نوموړي والیان شرکتونه او کورونه په دوبی کې جوړوي لنډه دا چې دلته د هر یو نوی والی مقرریدل په دوبی کې د نوی شرکت او کور جوړېدل دي د والی خبره به دوبی ته پرېږدو او لاړ به شو د یو ولسوال له ستونزې به خبر شو
څنګه داسې خوشینه یې؟ خیریت خدای؟
ښځې ډېر بد فرمان راغلی.
د څه شي فرمان دی
پلاره؟ د رشوت په باره کې خو به نه یې.
ته څنګه پوه شوې لورې؟
ځکه چې پلاره د تا ټول سروکار له رشوت سره دی.
لورې، د تا د فرمایشونو پوره کولو لپاره یې اخلم، اوس دغسې خبرې هم کوي.
ټوکې در سره کوم،
په فرمان کې څه ویلي دي؟
په فرمان کې راغلي چې هیڅ څوک به رشوت نه اخلي او که یې واخیسته سخته جزا به ورکړل شي.
دا خو ښه کار شوی دی، خلک به له جنجاله خلاص شي.
ښځې، وښځې، دا لور دې له کوټې باسه چې اعصاب مې ورته خراب شول.
غلی شه نجلۍ، زه ورشه هغه لوښي دې ومینځه.
ښه مورې،
ولې دې اعصاب خرابه یې؟ نجلۍ ده، ټوکې وکړه در سره.
څنګه اعصاب خراب نه کړم وښځې؟ چې رشوت وانه خلو ژوندي پاتې کېدی شو، په هغې تنخواه او د درسرخان په پیسو باندې څه شی کېږي؟
فرمان خو دې په ګټه دی، ولې ورخطا یې؟
څنګه مې په ګټه دی؟
سبا ته چې ولسوالۍ ته لاړې، ټول مامورین دې راټول کړه او ورته ووایه چې له دې وروسته څوک یوه افغانۍ رشوت هم نسي اخیستلی، ځکه چې فرمان راغلی دی. هغوی ویریږي او له ویرې د تا برخه تیاره درته ساتي.
دا خو دې ډېره ښه لاره راوښوده. دا څومره هوښیاره ښځه یې، ایله چې زړه مې ښه شو، که نه نږدې و چې لیونۍ شم. ولسوال سړی یم چې د رشوت او اختلاس پیسې نه وي، نو دا ډبل ډبل مصرفونه به په څه شي پوره کړو؟
زه نو اوس مې لاره در وښوده.
ګورئ ښاغلیو او اغلیو، لکه څنګه چې خبر یې، د رشوت په برخه کې په ډیر شدیدو الفاظو فرمان راغلی دی، نو هیله کوم چې له دې وروسته به څوک یوه ټنګه رشوت هم ناخلي، او د دې کار لپاره مې خاص او جدي ترتیبات نیولي دي.
اوس یې څنګه کوئ؟
راځئ چې ورته ووایو چې په تنخواګانو ګزارنه کېږي، په رشوت کې به دی نیمایي را سره شریک کړو.
سمه ده، ورته ووایه. دما هم همداسې خوښه ده.
دا څنګه سره پسنیږئ؟
ولسوال صاحب، څه درته ووایم، ولا موږ داسې یوه پریکړه سره کړې ده.
څه ډول پریکړه؟
داسې چې له دې رشوته پرته خو د هیچا ګزاره هم نه کېږي. نو صاحب، دا خبره دې په ځای وي، ټول سره خپل یو. نو موږ وایو که موږ د خپلو رشوتونو دا نیمه برخه تا ته درکو صاحب، هم به د تا کار اوسي او هم به زموږ خوارانو، هسې هم ولسوالۍ ته آیت او تفتیش نه راځي.
څه ووایم نو، دا به ښکاره خیانت نه وي؟
نه صاحب، ولې به خیانت وي؟ دا خو لوی خدمت دی چې د تا له برکته د څو تنو غریبو مامورینو ژوند ښه کېږي.
نو چې داسې ده، بیا به یې درسره ومنم.
خیر اوسئ صاحب.
الله دې ما خرابه وسه.
وایم ښځې ډېره هوښیاره یې، داسې چل دې راوښودو چې د شیطان هم فکر نه ورته.
زنګ دی درته.
ښه. الو،
زه یم، څنګه یې؟
والي صاحب السلام علیکم، ښه یم، تاسې څنګه یې؟
وعلیکم السلام، په ولسوالۍ کې څه حال دی؟
صاحب، صاحب خیریت دی، کارونه ډېر ښه روان دي صاحب.
له فرمان څخه خو خبر یې؟
هو صاحب، هو خبر یو.
پام دې وي چې څوک یو افغاني رشوت هم وانخلي، زه هم دا سبا ته تفتیش درلیږم. هغه هلته مې هم خفیه کسانو ته دنده ورکړې چې حالات وڅاري. نور د مصلحت او مصلحت بازی وخت تیر شوی دی، په ټول جدیت سره دا کار کوم. د خدای په امان.
ښځې، ما خو ویل چې ته هوښیاره یې، خو علي صاحب له تا نه هم هوښیار دی. مجبور یم چې سبا ته ورشم او خولۍ ورپټه کړم، مجبور یم چې ټولې ذخیره شوې پیسې په خوله کې ورواچوم او ځان رشوت ته ترې خوشې کړم.
وایي چې میلمه د خدای پاک دوست دی او د هر چا کاره چې ورشي برکت له ځانه سره وړي، خو خدای دې سړی له دغسې پرهیز میلمه څخه ساتي. پام وکړئ.
په کور کې خو مخایرت وکا کا.
او بچیا، شکر دې ټول ښه و. ستاسی چال دی؟
شکر دی خیو کاکا، ڈوڑی خودی نو خارا دا چی ندا خوڑی لی.
نا بچه، زام پسی گرز، زام پا عذاب و.
داد سوائی کاکا، پو ڈوڑی چوک بازا بیگی، هر شای چی تیار وی آقا دیار وی، چه شای چی پاک کردی و آقا براوڑم.
گوره بچه یا، پام دیوی چی زل کروتو شکنه، بطه، لیتی، الوه،
او ځین نور شیانو نه پرهیز یم. راځه راځه هیڅ شی مه راوړه.
نو دال خو به خوړلی شي؟
وژنې مې وهلکه. دال او لوبیا خو مې چې تر خولې سوي نه وي مړ یم.
نو که لږ سابه له مستو سره درته راوړم؟
ښه دی ښه دی چې ودې ویله وهلکه. ګوره چې مستې او سابه را نه وړې ډېر بد را باندې لګېږي.
او که هګۍ درته پخې کړم بیا څنګه؟
هګۍ څه ووایم نو، خو که هګۍ په کوفته شوي غوښه کې واچوي او بیا دواړه داسې ښې سرې کباب کې، خو چې هګۍ ونه سوځي او بیا لږ تور مرچ هم پرې ودوړوي او لږ ښه سلاته ورسره جوړه کړي ورا یې وړي نو خدای مهربانه دی چې تاوان به راته ونه کړي. خو ګوره که لږ خوږې مستې ورسره راوړې پروا نه کوي. وادې ورېدل؟
هو کاکا.
ګوره بچیه، پیرینی مې هېره شوه. ډاکټر ویلي دي چې پیرینی او تازه میوه به هر وخت له ډوډۍ سره خامخا خورې.
کاکا دا څنګه ښه ډاکټر ته ورغلی یې؟
هو بچیه، ډېر ښه سړی و. ویلی چې له ډوډۍ نه وروسته له چای سره به شیر پیره، چارمغز او ممیز نه قضا کوي، که نه ناروغي دې بیا بابیړی کوي.
دا هم د کابل ښار مچان په لنډیو کې.
کابل ته موایا چې وران شي، کابل کې اوسي ډېر مچان غټ وزرونه، کابل کې اوسي ډېر مچان غټ وزرونه.
د کابل مچ بختوره پہر ڈیران کی کوی مزے ایشونا، پہر ڈیران کی کوی مزے ایشونا.
مچ پر ازال کابل نزی، یا جمعی راشی یاد اخلالا سزینا، یا جمعی راشی یاد اخلالا سزینا.
کد رنگ رنگ مچان پکاروی، کابل تراش چی بار درو تڑما، کابل تراش چه بار درو تڑما.
مچان دی هر یو وطن باتی، خود کابل مچان پیش قوز گرزوینا، خود کابل مچان پیش قوز گرزوینا.
کابل تزی خوب دی پورا کا، سڑے کابل کے مچان خوب تن پریدینا، سڑے کابل کے مچان خوب تن پریدینا.
کابل جان تو غمر آباد شو، اوسی مچان پا میوو کبر کوینا، اوسی مچان پا میوو کبر کوینا.
کپ کابل باندر اپیخ شوی، چل مچانو گل من نشی مئینا، چل مچانو گل من نشی مئینا.
مچان می دیر ولی تو خلکو، دادی کابل مچان خودش غخه لرینا، دادی کابل مچان خودش غخه لرینا.
پس صبر صبر پورا نشوا، سبا من یاد تارو مار کور کشیند ما، سبا من یاد تارو مار کور کشیند ما.
جانانا هغا وقت را یاد کا، چه دی کابل مچان پا دوارو بونگی دانا، چه دی کابل مچان پا دوارو بونگی دانا.
دغه خبرونه مو ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، حسیب الله جلال زای، سپوږمۍ او حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 لسیواویا، کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 1.
تر اوو او ورځې په اونۍ کې.